ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیګر د لمر لغروزی تور پټکی لکروندوزی درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولې وداسي خواږه سینف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو لسی ادبیاتو د خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدایي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډه غیګه کې رانغاړي. دا سینف د کاکړۍ غاړو او یا هم د کاکړۍ لنډۍ په نوم یادېږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره ملتیا وکړي. تصویر ځړکی ساتما ورته وشکی تو یو ما ست تصویر مڅا کاوي نه خندل نګای. قدرمنو اوریدونکو، کاکړۍ غړي چې تاسو ته به لنوم څخه د سیخ کاری چې د پښتنو دیوی قبیلې کاکړو پوری منسوبې دي، خدا لسوز او ګدازه ډک سنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړۍ غاړي لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي او نورې یې سینه په سینه له یوه پښته و بل ته راانتقال شوي دي. خیستی کستا رضا ده، ستا د قام بدی پر ما ده. اوریدونکو، د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل اجمل ښکلي سره مرکه کړې. د اوریدلو بلنه درکو.
اصلا د ولسي ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نشي ویلی، که نه مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي، نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نشي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبې دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي، نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړې وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړۍ غاړې لري، که نه نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړۍ غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان. که موږ یې په یوازې کاکړو پورې محدوده کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وګڼو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړي چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي، خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي، بیا دیر نه سپی وي، بیا ما او نه او دا په آخره کې راغلي وي. کاکړۍ غاړي دوه مصري وي، کله کله مقفا وي یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي، کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي، که نه نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم. مطمئن په همدې شکل باندې بیلابیل شکلونه ما لیدلي، خو دوه مصرې وي، یو تقریبا یو مرسپی لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو، که نه ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو، که نه کاکړۍ غاړې په همدې خاطر دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي. لکه سړی چې یو سړی پسې غږ کوي، که نه موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي، که نه یا بل کوي، نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه. او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظ خوندې کوي، که نه نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي ژانرونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
سړی ویلی شي چې د لنډۍ غوندي دغه دي موضوعات لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي کنه، لکه د لنډۍ غوندي. خو نور اړخونه هم پکې شته دي، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دي، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دي، بېلابېل هم شته. خو لویه برخه یې هغه عشقي موضوعات دي، او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري کنه. نو په دې اساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي، راټولول پکار دي. سو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي کنه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي. چې مثلا سړی ځکه چې څومره کار چې په لنډۍ شوی دی، ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبي شي، سړی د موضوعاتو له پلوه وبي شي. کلاسیفیکیشن ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کنه، چې وبیشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کارو کار وشي، راټول شي او دغه شان دي.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي. که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی
کړی؟ اصلا زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات په همدغه شانتي مثلا یا به د هنرمندانو له لارې انتقالېدل، یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل، نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به را انتقالېدل کنه. نو زه وایم چې یو صرف یو دغه د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده. خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو، نو هنرمند هنر او بې موسیقي یو بیل هنر دی. هغه د ادبیاتونه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې موږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات کنه. نو د محفوظولو یو لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فوکلوري ژانر باندې، یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټولې کړي مکمل او محفوظ یې کړي کنه. او ځکه چې دا د دې لپاره هم مهم دي چې عموما د ولسي ادبیاتونه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونه پکې استفاده هم کېږي کنه. نو دې لپاره هم مهمې دي، او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري، نو په کار ده چې محفوظ یې کړو.
استاد، که چېرته موږ لنډۍ راواخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزورې دی. علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادېږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګومان کوم موږ لنډۍ سره ډېر زیات بلد شوي یو کنه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو، بیا هغه هم بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي، نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري کنه، د ما او د نه، مثلا خامخا به ته یو کې درې وي، یو بل کې به نه هڅپي وي، او څنګه او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې، نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې آسانه دي تر لنډۍ. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دوه موضوعات، متضاد موضوعات راغلي وي کنه، یعنې دوه متضاد موضوعاتو زده کړه د حافظې دپاره لږ غوندې سخته وي، صحیح نه؟ او په کاکړۍ غاړو کې یو موضوع وي، یو دغه راغلی وي، نو ګمان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي. نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي، په اسانه زده کېږي، په اسانه حافظې ته راځي. خو دا چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی، نو دا یو مشکل کېدای شي.
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري. د پکتیا اوسیدونکی عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی، خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري.
لن کمیس یې باد وهي، خیږي د کور په چړای، و د سرې خولۍ حلقه د پستې غیږي لایقه، زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم. دا تقریبا درې دانې کاکړۍ دي. دا اکثره وخت ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي، هلته معمولا ډېر خلک وایي.
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شعري فورم دی چې وایي اته سیلابه وي، او دا پښتونخوا په یوې محدود سیمه چې هغه ته کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي، نو په همدې خاطر ورته کاکړۍ وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي. کاکړۍ هم د لنډیو په شان ارزښت لري، له هغوی نه زیات ارزښت نه لري، له هغوی نه کم ارزښت هم نه لري، او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی، عشقی، سیاسی، وطنی او داس نور مطلب رانغرل کی. مثلا ویل کیږي چې د یو وطنی کاکړې ویل شي چې لکه خدای دې مل چې حسن خان دې د سترو ګرمیان له دا وو سیلابه ده او یو وطنی بڼه.
شین خاله انجونې لاخی دي په لاره ځي له خندا شنې دي. کاکړې غاړي یوازې د سړو له لورې نه دي ویل شوي، اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستي دي. د لغمان اوسیدونکې حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي.
کاکړې غاړي د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي. دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده، خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې په اوس مهال کې څو سندرغاړي دا ویلي دي. دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي.
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي. غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي. د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی. که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي.
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي، هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې، خو اوس اثرات یې بیخي کم شوي دي، ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم شوی دا ځکه چې هنرمندان لخوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي، کرا کار د خلکو ذوقونه هم راویښ شي. او ډېر خوږ صنف دی، ډېر خوږه اشعار لري پکې، د زیاتره د مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کېږي. یو رقم نارې دي پکې، یو بل باندې غږ کېږي او سوال په جواب شکل. ډېر خوږ صنف دی، دا پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي، خلک باندې ډېر خوږه لګي. دغه راژوندي کې سره له دې چې نوښتونه کوي، خو نوښتونه هم ښه دي. هغه څه چې لرو هغه دم د لاسه نه ورکوي، هغه صنفونه، هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي، هغه سبکونه شعرونه لکه لنډۍ دي، کاکړې دي، نارې دي، دا شیان دم ځان سره وساتي. ډېر خوږه دي، په پښتنو خوږه لګي.
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړي راټول کړي، څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مرګ له ګواښه وژغورل شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده.
مینوالو، د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي. که چیرې امن وي نو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي. لخلی به د کاکړیو، لنډیو، سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغي راووزي. ځوانان به ورته اتڼونه او نڅا یو کړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي. په همدې هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودا دي. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.